خپلی مشی دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو په دې خبری غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګولایاز او تکنیکی ملګری نگین صادق پورنی کی هلی او سلامونه ومنئ. په کابل کې د یو واده پر مهال چاودنه چې درې شپېته کسان یې وجلي د یو سل اتیاو نه زیاتې ژوبل کړي د دې خپرونې د سر موضوع ده. قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې جمهوري غږونه خپرونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د دولسو بجو خبرونه د ګولایاز.
په کابل کې د واده په مراسمو کې په چاودنه کې درې شپېته کسان ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کشمیر په اړه د ځانګړي څانګې جوړولو خبره کړې او په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنه کې دوه فوجیان ووژل شول. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د کابل ښار په شهر دوبی هوټل کې د تېرې شپې په چاودنه کې درې شپېته تنه وژل شوي او یو سل دوه اتیا تنه زخمیان دي. ښاغلي رحیمی زیاتوي چې په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو دغې چاودنې کې لاس لرل رد کړی دي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو بیان رد کړی دی او دای له وحشت ډکه عمل بللی دی. ولسمشر ویل چې د امنیتي حالاتو په اړه یو غیر معمولی غونډه رابلی. چارواکي وایي چې چاودنه تیره شپه لسو بجو او څلوېښتو منټو باندې د دارالامان په سړک د شیر دوبی په نوم هوټل کې وشوه. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې په واده کې شاوخوا تر زرو زیات کسان موجود ول. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې مقامی اوسیدونکو د څلور کلن ماشوم اغوا کېدو وروستو وژل کېدو پر ضد احتجاج په توګه سړک تګ راتګ لپاره تړلی دی. د وژل شوي ماشوم خور او مزارچان ویل چې تر هغې به احتجاج جاری ساتي تر څو قاتلان نه وي نیول شوي. د سیمې اوسیدونکی شاکر خان نن مشال رډیو ته ویل
کور غته تروډیس یا بوریس را وړی وو، اچولی وو. مشران ځوانان راوتلي دي په احتجاج تر دي. ادا غوښتنه کوي چې تر څو پورې د اویس قاتلان نیولي شوي نه وي، عدالت ته مین سنټر ته راوړي نه وي، نو تر هغې پورې به موږ احتجاج جاري او کوم چې د ماشوم لاس ته هغه به دومره خاورو ته نه سپارو.
خو د لکی مروت د پولیسو مشر قاسم علي خان نن مشال رډیو ته ویل چې د ماشوم موندلو لپاره یې پوره هڅه کړې وه او ژر به قاتلان ونیول شي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه د هند سفارتي ماتې ده. پرون په اسلام آباد کې د فوج د بیان میجر جنرال آصف غفور سره یوې شریکې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې د ښکاره کولو لپاره په یو منظمه ستراتیژي کار کوي.
د بهرنیو چارو په وزارت کې موږ یو کشمیر سیل جوړو. د کار خلک او هسې به ډیرول وي او یو مرکزه لار به خپلول وي. دویم ماده پریکړه کړې ده چې د دنیا په مهمو پلازمینو کې به په خپلو سفارتونو کې د کشمیر څنګه پرانیزو.
نوموړي دا څرګندونې له هغې وروسته کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د اګست په شپاړسمه پر دې خبره ټینګار کړی چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندوستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ پر مهال باید له زغمه کار واخیستل شي. هند د اګست په پنځمه د دوی تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. د جنوبي وزیرستان په لداخ کې پرون په ماین چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په سیمه کې چارواکو مشال رډیو ته ویل چې چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د فوجیانو ګاډې د سړک غاړې ښخ شوي ماین پرې وچاودېدو. په پیښه کې دوه فوجیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د چاودنې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوي او د لټون عملیات روان دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د دې مخکې د اګست په یولسمه په هغه سیمه کې په ماین چاودنه کې یو سرتیری ژوبل شوی وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د سلمي کلیزې په مناسبت مراسمو ته کړې چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي وربلل شوي وو. په پرونیو مراسمو کې د افغانستان د پخواني بادشاه امان الله خان دواړه لورینې هم موجودې وې. د افغانستان طالبانو یو مشر چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي په کوشلا کې د ملا هبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. دا خبر د رایټرز او د اسلامي د افغان اسلامي پریس په حواله خبر شوی دی. د هبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ په کوټې سره نږدې په خوشلا کې په یو جمعات کې په چاودنه کې وژل شو. د حملې ذمہواري چا نه منلې. طالبان یو مشر پرون رایټرز اجانس ته له پټه ځای په ټلیفوني مرکه کې ویل که څوک داسې ګومان کوي چې د دوی د مشرانو وژل به له خپل هدف راوګرځوي خیالي پولاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل شوی له امریکا سره په دوها کې خپل استازو خبرو ته سره په اشاره ویل چې دوی خپل هدف ته نږدې شوي دي. د سودان فوج او په هغه هیواد کې د سیاسي اپوزیشن ائتلاف د واک شریکولو موافقه لاسلیک کړه. په سودان کې د فوجي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه په پلازمینه خرطوم کې پرون لاسلیک شوې ده. دا موافقه به په سودان کې د ملکی واکمنۍ ته لار هواره کړي. په اپریل میاشت کې د لارنین وروستو ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې کړل شوی و. د دې تړون پر اساس یو خپلواکه شورا چې د شپږو ملکی وګړو او پنځو فوجي قوماندانانو په ګډون به په هیواد کې تر هغې پورې د هیواد چارې پرمخ بوځي چې ترسو انتخابات تر سره نشي. ټاکل شوی چې د هیواد وزیر اعظم په راتلونکي اونۍ کې وټاکل شي. او وروستۍ خبر په یمن کې د ایران ملاتړ شیا حوثي یاغیان وای دوی په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بې پایلټ الوتکې برید کړی دی. د حوثي ځواکونو بیان اګست په 18 په بیان کې ویلي چې یاغیانو د تیلو پاکولو یوې کارخانې د برید لپاره لس ډرون الوتکې کارولې وي. خصوصي چارواکو په دې اړه سندي ویلي. دا د مشالو لوی خبرونه اوس له احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15.5°C، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5°C، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5°C وي.
تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار ګلیاز او د موسم حال مد احمد الله ناوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کابل کې په یوې واده کې چاودنې 13 کسان وژل دي. تفصیل پی لرو. په لکی مروت کې یو ماشوم اویس تختول شو او سی مړی ملو شو. د هغه ماشوم خور وای
زی خور یو دغه ځن کې موږ دا ځن کای و مهینه مخ چې ورک سوای دا موږ ته اوس موږ کو چې کورو چې ارتوا چا او ورس لږ کې خو روغ رترارو کوم چې موږ خو مخ دیدار وکړو کنه.
پاکستان وایي د کشمیر د قضیې د راپورته کولو لپاره په ټوله نړۍ کې به د کشمیر څانګې جوړوي. خو یو کارپوه وایي
یا نور چې څوک هغه فائدہ واخلي هغه وایي هغه په دې کې د څه فرق نه واچ او د دې کیسه خبر ته مطلب د باندې د پاره هم خدای ملکون د پاره هم تاوان نشته چې د تشدد څخه ماشي.
او د افغانستان په خوست کې د سولې خبرې کیږي.
دا یو ځل بیا چې پیږي دا ورومه دا راي پیلېږي. دا یو خو پیغام دی او خزیرې دی بل خبر دا چې
د خبرونه پرسته نه مې کی جمهوریت غوونه خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. مشال لري دغه کی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوړي. او که تاسو واړی چې زمونږ سره لمحه په لمحه غړای په غړای ملګری اوسئ د نړۍ د حالاتو نه خبر شي نو د مشال ریډیو اپ په خپل ټلیفون ډاونلوډ کړئ. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورو. په کابل کې د اگست په 18 نا وخته د واده په مراسمو کې چاودنه شوه. دا چاودنه د دارالامان په سړک شهري دهي په نوم هوټل کې شوه. چارواکي وایي په چاودنه کې درش په ته کسان وجل شوی او تر یو سلت زیات چوبل دي. په هغه وخت کې تر زرو زیات کسان په دې واده کې موجود ول. تفصیل په دې راپور کې چې ګولایا جوړان دي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د کابل ښار په شهر دوبی هوټل کې د تیر شپې په چاودنه کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي او 180 زیات زخمیان دي. خاغلی رحیمی زیاتوی چې پمړو او زخمیانو کې خزی او ماشومانی هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دغه چاودنې کې لاس لرل رد کړی دي. چارواکي وای چاودنه تیر شپه پر لسو بجو او څلوېښتو منټو د دارالامان په سړک د شهر دوبۍ په نوم هوټل کې وشوه. اسوسییټډ پریس خبری اجانس خبر ورکړی چې په واده کې د زرو نه زیات کسان حاضر وو. د چاودنې یو عینی شاهد احمد امید وای چې د دوی د پلار د ترزوی واده و چې چاودنه وشوه.
تلفات دی به شمار بود، چرا که اگه اوتل آرسی بود تقریبا 12 نفر دی اوتل بود.
پا دی که دیر زیاد مرگ جوب لا رمست شوی شوخا 1200 میلمانه دیواده لپاره دعوت شوی بود. از دیواده حلق سره پا بلا کوتا که ناس بود و چه دی چودن آواز می واوریده. دی وروستا می چوک هم مونه کتل، هر چوک پا بل حلکه پا زمکا پراته بود.
د کورونا چار وزارت وین نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پانه لیکلی چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې شوې ده او په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جمهوري ریاست وین صدیق صدیقی په ټویټر دا چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللی دی. لس ورځې وړاندې هم کابل کې د پولیسو یو مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 13 کسان یې ووژل او تر یو نیم سل ډیر نور یې زخمیان کړل.
دا سحر لنهو دا ما خام ترش پگو
تاسو مشال لريو ته وګي او د خبرونه په دې برخه کې ورجوس. لکی مروت ته لکی مروت کې زایولس د سلور کلن ماشوم اغوا کېدو او پس وجل کېدو پر ضد په احتجاج دي او سړکونه بند کړي. دوی وایي تر سوچ قاتلان گرفتار نه وي احتجاج نه ختموي او ماشوم به خورو ته ونه سپاري. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع کې ځایي ولس د غلطه د یو څلور کلن ماشوم له درکه کېدو او پس د هغه وژل کېدو پر ضد په احتجاج راوتی. انډس هایوی ګانډي چوک سړک یې بند کړی او د پولیسو پر ضد یې نارې وهلې. په احتجاج راوتی نرینه او زنانه دریز لري چې پولیس د دوی څلور کلن ماشوم د اغواکارو منګولو نه راخلاصولو کې ناکامه پاتې شوې چې د دوی په وینا نن یې مړې غورځول شوې. دوی وایي احتجاج نه پرېږدي. د وژل شوي ماشوم مړې په سړک کې خودلې تر څو چې انصاف نه مومي. په احتجاج راوتې د وژل شوي ماشوم خور مشال ریډیو ته وویل تر هغې ماشوم خاورې ته نه سپاري تر څو چې قاتلان نه وي نیول شوي. لکی مروت سیدون کے شاکر خان مشال ریڈیو تا وویل و لس پا احتجاج راوتے او قاتلان چه ترسو گرفتار نوی احتجاج بجاری وی او دوی با انصاف غواړي.
اویس نامی معصوم کای چلور کلن اغواصل ایو دا گنڈی چاو خلکو احتجاج وکړ. پولیس نه غوښتنه وکړه چې مرته د خپل بچای بازیاب کړی چې چا غوا کړی دا هغه دی ونیول سي او هغه ونیول سي چې بیګاش پی دلته کور غوته تروډیش یا بوریش راوړی و اچولی و. مشران ځوانان راوتلي دي په احتجاج کړ دی. دا غوښتنه کوي چې تر څو پورې د اویس قاتلان نیول سوي نه وي عدالت ته امین سنټر ته راوړي نه وي نو تر هغې پورې به موږ احتجاج جاري او کوم چې د ماشوم لاس ته هغه به دومره خاورو ته نه سپارو. دو دا درکه هم وکړه د قاتلان را نه واسته نو دا ماشوم به موږ د وزیر اعلی او د ګورنر مخې ته ورو هلته به یې بهر په احتجاج باندې ږدو.
د لکی مروت ضلع پولیسو مشر ډی پی او قاسم علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم بازیاب کولو لپاره پوره هڅې شوې خو د بدمرغه د اغواکارو منګلو نه راخلاصولو وړاندې نن دا هغه مړې غورځول شوې.
زما رسونه تقریبا دو هفتې مخکې یو ماشوم ورک شو. بیا دوی په یو کس باندې شک و چې دا کس هغه کس پولیس هغه ټایم کې اریسټ کړو او ماشوم بیا هم ریکور نه شو. بیا موږ دوه کمیټیانې جوړې کړې وې 15-20 کسان ما په خپل انټروګیټ کړ خو هغې باوجود چې کوم دین ماشوم باره کې څه کنفرم اصلاح پولیس ته نه و ملو. نن سهار د هغه ډیډ باډي لې کور مخې ته دا غورځولې وه. هغې په هغه کې بیا عوام چې دي هغه پروټیسټ کوي. سرکاري املاک هم نقصان ورسولو. خپل میکسیم کوشش کوو چې موږ پکې یوز اف فورس نو کوو پیسفلی دا خبره دغه شي حل شي.
احتجاج کوونکو انډس هاي وی ډي آی خان پېښور شاهره د ټریفیک پر مخ تړلې چې پکې مشران ځوانان او میرمنې شامل دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کشمیر په معامله د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غونډه یو لویه سفارتي کامیابی بلل د زیاته کړې ده چې د بهرنیو چارو په وزارت کې به د کشمیر لپاره ځانګړې څانګه پرانیزي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بونیری وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غونډه د هند سفارتي ماته بللې ده. پرون په اسلام آباد کې د فوج د بیان میجر جنرل اسف غفور سره یوې شریکی خبری غونډې ته په وینا کې قریشی ویل چې په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې د ښکاره کولو لپاره په یو منظم ستراتیژي کار کوي. نوموړي زیاته کړه،
فورن آفس می هم ایک کشمیر سیل تشکیل دے رہے ہیں،
د بهرنیو چارو په وزارت کې موږ یو کشمیر سیل جوړو، د کار خلک او هڅې ډیرول وی او یو مرکزه لار بخپلول وی. دویم ماده پریکړه کړې ده چې د دنیا په مهمو پلازمینو کې به په خپلو سفارتونو کې د کشمیر څنګه پرانیزو. هلته به د کشمیر د چارو لپاره یو ذمہوار وي چې دغه شان زموږ روانې هڅې پر مخ یوړل شي. خو د سیاسي او سیمه ایز چارو ځینې پوهان بیا وایي چې پاکستان په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې پر اوچتولو کې پاتې راغلی دی او روایتي ملګری هیوادونه هم تر شا نه دی ولاړ. په دغه اړه په امریکا کې میشت خبریال او شنون کی ایمل خټک بیگا مشال ریډیو ته وویل،
زه نه پوهېږم چې دوی په کوم بنیاد باندې وایي چې دوی پالیسی کامیابه ده او ټوله دنیا دوی سره ولاړه ده. یو خو دا دی چې هندوستان چې کوم دا کشمیری چې دی نو شامل کو په هندوستان کې په رسمي توګه باندې دا چې کوم خصوصي ځانګړی حیثیت و هغه ختم کو. هندوستان چې دا فیصله کړي نو دا فیصله نه ده چې ګنې دا ټوکه فیصله ده، دا د مدو د هغوی د سوچ نتیجه ده او د هغوی شاته پوره یو د هغوی تیاریانې دي. د پاکستان کوم روایتي دوستان دي، مثلا سعودي عرب شو، امریکا شو، خلیج ملکونه شول، چین شو، حتی چې چین شو هغه په دې مسله باندې هغه رنګ نه دي ولاړ چې څنګه پکار وا.
د بهرنیو چارو د وزیر سره شریکی خبری غونډې ته په وینا کې د فوز ویان میجر جنرل اسف غفور ویل چې د هند د پریکړې پر ضد به شاید ډیر زر د کشمیر د دننه څخه رد عمل مخې ته راځي او موږ د دغې لپاره هم اماده یو. په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په کشمیر کې د بشري حقوقو نه د سرغړاونو پر ضد سولیزه او جمهوری مبارزه د کشمیریانو حق ته، خو کچره په دغه کې د تشدد انصر ورګټ شو نو د هند او پاکستان دواړو لپاره به ښه نتیجه ونه لري. نو موړي مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
کشمیر خلک چې دي دا ټولې پارټۍ چې کومه امن پسند دي، چې کومه جمهوریت باندې انساني حقوق باندې یقین لري، هغه ټول ته پکار ده چې خپل جدوجہد هر څوک چې پرووکیشن کوي هغه د پرمن آئینی او قانونی او جمهوری وساتي. نو بیا به دا مرسته زیاته وي او که داسې دایي چې تشدد ایلیمنټ هغه خپله یا د هند طرف نه پرووکیټرز یا نور چې څوک هغې نه فایده اخیستلي غواړي هغې که په دې کې داسې رخنه واچوه دې قسمه خبر ته بدله د هغې دپاره هم او د ملکونو دپاره به هم تاوان وي دلته به چې د تشدد سبا شي.
د یادونه وړ ده چې د اگست په 14مه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل 1500 غړیو د بندو دروازو شاته د کشمیر په اړه مشاورتي غونډه وکړه او د راپورونو تر مخې په دواړو خواو زور ورکړ چې د کشمیر معاملې د خپل منځي خبرو اترو لپاره هواره کړي.
تاسو مشال لريو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان روسپان لیکي د هند وزیر اعظم مودي لخوا د کشمیر خود مختاری ختمولو او لزان سره د یو ځای کولو وروسته د اندېښنې دي چې په کشمیر کې به تشدد لا نور زیات شي. په د کشمیر په اړه د آئین د 300 مادې ختمولو سره به کشمیریان په کامی بهر کې شامل شي. د انیس اجمل نه نور تفصیل اورو.
ډان روسپان لیکي د هند لخوا په غیر قانوني توګه د جمو او کشمیر له ځان سره د شاملولو او د دې اداو کولو سره چې د غزه خلک دا کار د خپل ځان لپاره ګټور بولي، د هند وزیر اعظم نریندرا مودي دا باوري کړ چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې به پراتلونکو سومیاشتو کې تشدد لا نور زیات شي. اداري لکې دا اندېښنې هم شته چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر به هم د فلسطین په څیر شي. فلسطینیان د 1300 راهیسې د اسرائیلو له کاروایانو سره مخامخ دي. د عربي اتحادیانو په ګډون د نړۍ ګڼ هېوادونه له فلسطین سره ملګرتیا نه کوي او دغسې اوس له کشمیر سره هم یو څو هېوادونه ملاتړ کوي. روس پاڼه لیکي له هنده د آزادۍ په برخه کې پاکستان تل له کشمیر سره ولاړ دی. چین هم د کشمیر له ځان سره د شاملولو په خبره د وزیر اعظم مودي پر دې ګام غوسه دی. د ګل پاورس ګلوبل ټایمز روسپانې په خپلې یو اداریه کې د چینایي چارواکو په حواله لیکلی وو چې هند د پولو په معاملو پیدا کېدونکې نتیجې له پامه غورځولي او په آبادۍ کې په زوره بدلون کولو ته دوام ورکړی چې په سیمه ییز صورتحال اغیز کوي. چینایي چارواکو دا هم ویلي هند په دوامداره توګه د ګیر چاپیره هیوادونو ګټې ننګوي او دا تمې لري چې دا هیوادونه به د هند نوي ګام تسلیم کړي. د ګلوبل ټایمز په اداریه کې چینایي چارواکو له خولې لیکل شوی چې پاکستان د کشمیر په اړه د هند د ګام پر ضد د سخت غبرګون نه ښودلو تصور هم نشي کولی. ادارې لیکي د هند لخوا د کشمیر له ځان سره یو ځای کولو پر ضد د نړیوالې ټولنې څخه خاص غبرګون مخې ته نه دی راغلی. دان وسپانه لیکي تر څو چې پاکستان یا نور هیوادونه د کشمیر په معامله کې د سفارتي ټولنې د شاملولو لپاره هڅې ونه کړي د مودي دا ګام نشي چیلنج کړي. روسپانه لیکي په نهال کې د کشمیر په اړه د مودي د ګام په وجوهاتو خبري دوام لري. ځینې دا دریز لري چې مودي د هند اقتصادي بحران څخه د خلکو پام اړول لپاره د هند 370 ماده ختم کړه او کشمیر یې له ځان سره یو ځای کړ. د اګست په 5مه هندي حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 370 ماده لغوه کړه. هغه د فی کشمیر ته د دفاعي بهرنیو او مالي چارو مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و. کشمیر خپل آئین او حکومت لارو. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. هند وایي دا ګام به د کشمیریانو په قومي بهیر کې د شاملولو په لړ کې ګټور ثابت شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لیډیو ته وګي. د جنوبي وزیرستان په لاده کې په ماین چودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په سیمه کې چارواکو مشال لیډیو ته وویل چې چودنه هغه مهال وشوه کله چې د پوځیانو ګاډي سره نږدې د سړک غاړې ښخ شوی ماین وچاودېدو. تفصیل سلام مسعود راکړي.
په ډیرا اسماعیل خان کښې د خفیایي درې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلي یو برېښنایي لیک ښې وښول شوي دي چې د هفتې په 13 غرمه مال 12 بجې د لدا سام په منځنۍ سیمه بدر بریج سره نږدې د بمونو د شنډ کولو سرتیریو ته د سړک په غاړې په خټو کښې خوندي بم ور وچاودېده چې په نتیجې کښې یې دوه سرتیري سپاهي ګل رحیم او سپاهي شاهد په هغه ځای مړه او د دوی درې نور مله سخت پرارژلي شول. د سولي وزیرستان انتظامیه یو چارواکي هم د نوم نه جوتولو په لوز د دغې پېښې او مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم راوښول چې د 14 نه د ورستۍ په سیمه کښې ګرځبندیز ولګېده او د لټون عملیات لګیا کړای شول. خو دغې چارواکي په دا موقع د چا د نیولو یا ځورولو په باره کښې هېڅ څه ونه ویل. د دغې بمي چاودنې او مرګ ژوبلې په اړه د تحریک طالبان پاکستان مرکزي وایوند محمد خراسانی قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخښې د روانې میاشتې په 11 نېټې د بدر مان توی په سړک د سرنګ بابا د زیارت سره هم چاودنه شوې وه چې په نتیجې کښې یې د فورسز یو سرتیری پرارژلی شوی وه او د فورسز سرتیریو بیا یو شمېر بې پلوه کسان د شک په بنیاد نیولي وهلي ځورولي وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ. زما د سپین
مشال ریډیو ته وګي. د بنو تر هګرې ته د راتکی د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دوو مشرانو د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او ولي وزیر د ضمانت لپاره اورېدنه وشوه. په دې اورېدنه کې څه وشو نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
پښتون ژغورنه غورځنګ پلویان او وکیلان وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست په لړ کې بنو ترهګری زید عدالت ته د دوی وکیلان وړاندې شول. د دوی په وینا د اګست په 18مه بنو ترهګری زید عدالت خپله جج موجود وو او د هغه پر وړاندې وکیلانو د داوړ او وزیر د ضمانت لپاره دلایل وکړل چې دا ترهګری زید عدالت د داوړ او وزیر په یو کیس یا مقدمه کې د هغوی ضمانت منظور کړ او دویمه یعنی د خړ کمر شپږویشتمې مئی پیښې په مقدمه کې یې ضمانت درخواست مسترد یا رد کړ. دغه پیشي یا اورېدنې ته د محسن داوړ او ولی وزیر سینیر وکیل عبداللطیف افریدی، سنگین خان او نور ګڼ وکیلان حاضر ول. وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل
دو کیسونه د دې دو ایم ان ایس خلاف رجسٹر شوی دی. یو د شپږشتمې مئی د خړ کمر د واقعې ایف آی آر دی. الزام دا لګېدل دی چې دا په چکپوسټ باندې دی حمله کړې او د دې د حملې په نتیجه کې خلک مړه دي. زمونږ پلی دا دغه کیس کې چېرې دی منتخب منیجر د دغه خلک ظاهرینو سره د اظهار احتیاطي د پاره او د غیدا مسایلو د اورېدو د پاره او چې څنګه دی ورسېدل نو په دې باندې د فوج د طرفه فایرینګ شوی دی. نو هغه کیس کې خو عدالت درخواست ریجکټ کو. دویم ایف آی آر په دې باندې د وم تاریخ د واقعې د جوم تاریخ فوجانو باندې حمله شوه او پای کې عدالت د دې ستاسو ضمانت درخواست منظور کو. بنو نه خارج شو موږ بجې په هاي کورټ ته خيري پټیشن کول ضمانت درخواست وکړو دې لپاره.
پښتون ژغورنه غورځنګ بنو یو مخکښ ندیم اسکروای د خړ کمر پیخه مقدمه پر زید با دویوس پیښور هاي کورټ تازي او خپل پرم نه مبارزه به هم پر مخ وړي.
اسلام موږ به خپل مبارزه جری هم ستو خپل د احتجاج د لارې زموږ کم فیرونه شوې دي د دې پر ضد بنړی ته ها جهان ته خپل کیس مختجدو او سره سره دغه ډول لیگل کم پروسس ته هغه به هم مشکو.
محسن داوړ ولی وزیر شمالي وزیرستان خړ کمر کې د مئی لشپږویشتمې پیښې وروسته نیول شوې دي او د دوی پر ضد د خړ کمر شپږویشتمې مئی پیښې او د یادې پیښې یوه اونۍ پس سړک غاړې سره بامی چاودنې مقدمې درج شوې چې په یوه مقدمه کې یې بنو ترهګری زید عدالت ضمانت منظور کړ. دا وړ وزیر بنو ترهګری زید عدالت ته په بیا بیا په خپله او د دوی وکیلان وړاندې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان د طالبانو یو مشر ویلي چې دوی خپل هدف ته نږدې شوي او په کوچلاخ کې د وسلوالو طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده د ورور قتل دوی هدف ته د رسیدو نشي راګرځولی. نور تفصیل فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکي ویلي چې په کوچلاخ کې د ملا حبت الله اخندزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د حبت الله اخندزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاخ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې 4 تنه ووژل او تر 30 زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاخ د کویټې په 40 کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حمله مسولیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز اژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپل هدف راوګرځوي خیال دی پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوحه کې د خپلو استازو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوی یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاخ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل چې په افغانستان کې د ننوي
یا افغانستان نه دیباندی.
د مولا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، د سی‌ای‌ای له مشر جنا هسپل، د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې.
تاسو مشال ژبته غوږی اوس د دولسمې بجو د خبرونو لنډیز د ګولایاز نه اورو.
افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې د تېرې شپې په چاودنه کې درې شپېته تنه وژل شوي او 128 تنه زخمیان دي. ښاغلي رحیمی ذاتوي چې په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسله والو طالبانو په دغه چاودنې کې لاس لرل رد کړي دي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا خبره رد کړې. دا خبر په پښتونخوا په ولایت کې مربوط مقامي اوسېدونکو د 4 کلن ماشوم اغوا کېدو وروسته وژل کېدو پر ضد احتجاج په توګه سړک ته راتګ لپاره تللې دي. د پولیسو مشر قاسم خان مشال لري ته ویل چې د ماشوم منځرو لپاره پوره هڅه کړې وه او ژر به قاتلان ونیسي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه د هند سفارتي ماده ده. نوموړي دا خبر په اسلام آباد کې د فوج د بیان میجر جنرال اصف غفور سره په یو شریک خبري غونډه کې کړې. د جنوبي وزیرستان په دادا کې پرون په مان چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په سیمه کې چارواکو مشال لري ته ویل چې چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د فوجیانو ګاډۍ د سړک غاړې مان سره وچاودي سره ټکر وخوړو. د دې پیښې زمواري تیرګه طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفاف انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په ارګ کې یوې غونډې ته کړې. د افغانستان طالبانو یو مشر چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي په خوشلا کې د ملا هیبت الله اخندزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د خبرو د دې خبرې تخریب نه کړي. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پریس په حواله خپور شوی دی. د سودان فوج او په هغه هیواد کې د سیاسي اپوزیشن ائتلاف د واک شریکولو موافقه لاسته کړه. په سودان کې د فوجي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه په پلازمېنې خرطوم کې پرون لاسته شوه او په یمن کې د ایران ملاتړ شي. یا حوثي یاغیان وایي دوی په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بې فعالیته الوتکې برید کړی دی. په سعودي عرب په دې اړه څه ویلي دي؟
ارجن کو تاسو مشال لري ته وګي ګولایا ته د خبرونو لنډي وړاندې کول او سر تازه موږ همکار احمد الله د پاکستان خبرو شو د جنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی وړاندې.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي د کوټه کوچلاغ سیمه په یو جمعات کې د تیري جمعې پورس په ایوي بمی چاودنه کې 15 کسان وجل شوي او درې شنور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا بارودي مواد د جمعات په ممبر کې ځای په ځای کړی شوی وو. ورسپانه لیکي ملک دا وخت د مشکل حالاتو نه تیریږي او ملک دښمنه قوتونه دا کوشش دی چې پاکستان کمزورې کړي. حکومت د عملیاتو د لارې تر ډیره حده د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړه، خو اوس هم په ځینې سیمو کې وسلوال او د هغوی سهولتکاران شتون لري، نو د هغوی خاتمه هم ضروري. ورسپانه لیکي حکومت له د بلوچستان څخه د ترهګرۍ خاتمه لپاره یو میکانیزم جوړول پکار دي او چې کوم غیر ملکی او ملک دښمنه قوتونه په یاد سیمه کې په ترهګرۍ کې بوخت دي، پر ضد دي سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي بلوچستان د ایوي اوګدې مودې راهسه د بیرونی مداخله او ترهګرو هدف جوړ دي او کوچلاغ په شمول د صوبې په زنونورو خارونو کې په تیرو څو کلونو کې یو شمېر د ترهګرۍ پیښه رامخته شوې دي او د ملک دښمنه قوتونو دا کوشش د چې یاد صوبه د عدم استحکام سره مخوي. ورسپانه لیکي د فوزي عملیاتو باوجود وسلوال چې کله هم وغواړي نو کامیابی سره خپل کاروایان ترسره کوي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې بیا له سره جایزه اخستو وروسته د ملک په مختلفو سیمو کې پټو وسلوالو پر ضد دی پوره په قوت سره کاروایی وکړي شي. ورسپانه لیکي موجوده حالات مقابله لپاره زمونږ امنیتي ادارو له هر وخت تیار اوسېدل پکار دي. د سره سره اولس له هم د ملک دښمنه قوتونو پر ضد متحد کېدل پکار دي. اج ورسپانه په خپل ادارې اداري کې لیکي ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې د 16 وروستو د هند تر انتظام لاندې کشمیر مسله راپورته کول د پاکستان یو لوی سفارتي کامیابی ده. بلخوا هندي چارواکو د تورونو لګولو پرته اوس دړکې ورکول شروع کړي دي چې ترخکاری چې یاد ملک د پریشانۍ ښکار دی. ورسپانه لیکي د کشمیر شخړه د پاکستان او هند ترمنځ د 13 او یا کلونو راهیسې را روانه ده. نو وخت راغلی چې نړیواله ټولنه خپل کردار په لوبولو سره د دې مسلې حل دی راوباسي، ځکه چې تر کومه د کشمیر مسله موجوده وي نو دې سیمه کې امن نشي راتللی. ورسپانه لیکي هند دا دریض لري چې د کشمیر مسلې حل د شملې معاهدې تر لاندې دواړو ملکونو لا د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دي. پاکستان خو د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکوي، خو یاد ملک خبرو اترو ته غاړه نه ږدي. نو ښه به دا وي چې ملګري ملتونه دې د خپل قراردادونو مطابق د دې مسلې حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د الجزیره ټلویزیون پر ویب پاڼه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډې ته کتنه شوې ده. بلخوا د نړیوالو چارو دی پولیټیکو ویب پاڼې د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلارې په اړه یو لیکنه خپره کړې. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده دروري.
د الجزیره ټلویزیون پر ویب پاڼه په یو مقاله کې راغلي چې د هند حکومت د اګست په 5 د دوی تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړی نیمه خود مختاره آئینی حیثیت ختم کړ او له هغه مودې راهیسې په سیمه کې کرفیو یا ګرس بندیز دی. پاکستان د هند د دې ګام په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او د اګست په 14 پر دې مسلې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډې د رابللو خواست کړو. چین په دې کې د پاکستان ملاتړ کړو. الجزیره لیکي چې د اګست په 14 د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه تر 90 منټو جاری وه. د غونډې وروسته د پاکستان او هند استازو خبریالانو سره په خبرو کې خپل دریځونه وړاندې کړل. د غونډې وروسته د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي ویل چې سلامتي کونسل د کشمیر بحران په اړه اندېښنې ښودلي او په دواړو خواوې غږ کړی چې د یو بل له راپارولو څخه ډډه وکړي. په مقاله کې راغلي چې له غونډې وړاندې د پاکستان او هند ترمنځ په پوله د کنټرول په کرښه تاوتریخوالی زیات شوی او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو تبادله شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش هم په پاکستان او هند غږ کړی چې زغم کار واخلي. نوموړي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په لګول شو بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې دي. بلخوا د پولیټیکو ویب پاڼه لیکي د امریکا ولسمشر په وار وار ویلي چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. په سپینه ماڼۍ کې لوړ پوړو سلاکارانو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړي، خو په مقاله کې د سرچینو په حواله راغلي چې د بندو دروازو تر شا په ملاقاتونو کې د ولسمشر غوښتنو او د نوموړي له بیانونو ښکاري چې ولسمشر ټرمپ په هر صورت کې د سولې تړون غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تیاری کوي چې یوې موافقې ته ورسیږي. ویبپاڼه د یو پخوانی پوځي چارواکي کریسټوفر کولنډ له لیکي د ولسمشر ټرمپ بې صبري او له افغانستان نظر تر زره د وتلو خواهش کوي. یوې خواته زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو اترو کولو جوګه کړې، نو بلخوا طالبان هم په دې پوه دي چې دغه پروسه ځنډوي او خپلې غوښتنې سختوي. خو د سپینې ماڼۍ ویان هوګن ګیډلی په بیان کې ویلي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی او د روغې جوړې بهیر به په کامیابۍ سره ترسره شي. د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په 10:30
د سولې پر لور
په پاوکم 11:00
جمهوری غګونه
په پاوکم 1:00
د مسافرو غړې
په 1:00
هارون باچا هنري غړې
په 2:30
د مشال مرکه
په 3:30
ستونزې او سرکار
په 3:30
د باختر ستوري
په پاوکم 5:00
د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان خوست ته. په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیدي په مناسبت غازی اونیزه چې 100 کاله وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له خوست خپرېده د ولایت مقام د سولې قلم د برنامو په چوکاټ کې یو ځل بیا چاپ شوه. همدارنګه په خوست کې د ولایتي ادارې لخوا په همدې مناسبت د سل عنوانه بېلابېلو کتابونو د چاپولو لړۍ هم پیل شوه. له خوسته نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د جمعې ورځې ناوخته هغه پروګرام چې د غازی اونیز د بیا خپرېدو همدارنګه په یاد مناسبت د سل عنوانه نویو کتابونو د چاپولو د لړۍ د پیل په پار جوړ شوی و. ویناوالو دا کار د ولسونو د فکرونو د روښانولو لپاره یو ګټور اقدام وباله. دوی په دې اندازه د کتابونو د چاپ د لړۍ پیلېدل هغو لیکوالو لپاره هم یو مناسب فرصت یاد کړ چې د مالي امکاناتو د نشتون له کبله ورڅخه د خپلو کتابونو او علمي اثارو خپرېدل ځنډېدلي ول. لیکوال او ژورنالیست زید شاه انگار مشال راډیو ته ویل
د غازی اخبار چې د امان خان په وخت کې شاه امان خان په وخت کې دلته چاپ شوی و سل کاله وړاندې دا یو ځل بیا چپیږي. دوره دویمه دورهی پیلېږي. دا یو ښه پیغام دی، یو ښه زیری دی. بله خبر دا چې خپله د سل کتابونه د خوښ دپاره د لوی پکتیا دپاره ټول افغانستان دپاره ډول ډېره لویه خبره ده. په دې کې ښه چاڼ وشي، ښه کتابونه غوره شي، چاپ شي، دا یو لوی ګام دی.
لیکوال او شاعر فریدالله قربانوایی غازی امان الله خان د تور ترڅنګ د فکر شخصیت وو او غوښتل چې دا خلک د فکر له لارې ژوند او پرمختګ ته وهڅوي.
غازی امان نه یوازې د جنگ سړی وو، بلکې لاغې نړۍ د فکر سړی وو. دا غوښتل چې د وطن ته نوایواله راولي، پرمختګونه راولي، دا خلک د فکر له لارې ژوند ته وهڅوي. بله مهمه مسله دا ده چې په عین وخت کې دغه د کتابونو د چاپ لړۍ په دې ګټوره ده چې دلته هر وخت د دې شکایت کې چې لیکوالو کتابونه نه چاپېږي، په فکری روزنه کې، په سوله کې د دې اهمیت هیڅکله نشي نفي کېدی.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وویل که څه هم په دې وروستیو کې د پرنټ میډیا مینوال کم شوي، خو اهمیت په خپل ځای پاتې دی.
که چیرې موږ تاسو پرنټ میډیا ونه لرو، نشو کولای چې په هر وخت کې خلکو ته خپل افکار او خپلې غوښتنې ورسوي. نو د همدې لپاره د غازی اخبار او دا ډول د نورو اخبارونو چاپ په ټولنه کې یو ډېر اساسي او بنیادي ګام دی.
بلخوا خوست والی محمد حریم فدایي وویل د غازی اخبار چې سل کاله مخکې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له خوص پرې ده، یو ځل بیا د خپلواکۍ د سلمي کالیز په مناسبت چاپ شو.
د سولې د قلم په بهانه او د خپلواکۍ د سلمي کالیز په ویاړ باندې د سل کتابونو د چاپ لړۍ چې نن یې درې چاپ شوي دي، بیا د همدغه دریو کتابونو مخکتنه او بیا سل کاله د مخه چې په خوست کې د غازی امان الله خان له لوري د غازی په نوم کومه اخبار چاپېده، د هغه دوباره پیل دی.
یاد دیوی د خوست په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه پیل شوي دي. په خوست کې هم له دې وړاندې د سولې سندرې او د سولې ټیکري په ګډون یو شمېر کلتوري، هنري او فرهنګي برنامې ترسره شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کینیډا کې پښتنو روښان فکرانو پوهانو د پښتون ګلوبل ډایسپورا په نوم د یوې نوې سازمان بنیاد ایښی دی. د سازمان مرام په نړۍ کې پښتانه د پوهې او شعور په بنیاد راټولول او په وطن دننه او بهر د سولې او پرمختیا لپاره د یو بل سره تړل دي. نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې اورو.
په کینیډا کې میشتو پښتنو په ټورنټو او مونټریال کې علمی غونډې کړې دي او د بحثونو نه وروسته یې د پښتون ګلوبل ډایسپورا په نوم د یو سازمان یا ادارې بنیاد ایښی دی. د دې سازمان د سوري لاندې د روانې میاشتې د 12 نیټې نه تر 15 نیټې په مونټریال کې یو ورکشاپ او د اگست په 14 نیټه په ټورنټو کې یو کانفرنس شو چې د اروپا او امریکا نه راغلیو پوهانو د حقونو مبارزینو پکې برخه واخیسته. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سازمان یو مشر سراج خان وویل چې مرامې د نړۍ ټول پښتانه په یو ټغر راټولول دي.
سلور ورځې غونډه وه، دا درې ورځې زمونږ ورکشاپ و د مونټریال ښار سره. مونږ یو ریزارټ په هغې کې راغونډ شوي وو. پښتانه چې څومره لږ انټلیکچوئل د امریکې نه، د انګلینډ نه او د کینیډا د بېلابېلو ولایتونو نه راغلي وو، هغې مونږ سره شریک وو. پداغه درې ورکشاپ کې مختلف سیشنز او پریزنټیشنز او پکې ډیسکشنز او پکې ورکینګ ګروپس او پکې د ټورنټو سیمینار چې هغه زموږ په شپاره سم باندې د موږ غټه کوم موضوع چې و د سیمینار نو هغه د پښتونخوا د امن چې کومه مسله موږ را پیښه ده او په هغې کې د بارمیشت پښتنو څه مسؤلیت دی دغه یو غټه موضوع وه.
د سازمان یو بل غړی جوهر لونګین وایي چې په راتلونکي کې پښتنو ته په ورپېښو سیاسي اقتصادي کلتوري او ټولنیزو ستونزو د علمي غونډو او بحثونو را جوړولو پلان لري او د دغې لپاره د پښتنو د نورو ټولنو سره د تماس نیولو هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه
دلته مشران انټلیکچوالز چې کوم راغوښتي وو موږ د بیلابیلو هیوادونو نه هغوی هم دا پریکړه وکړه چې داسې به وکړو چې موږ له داسې سیمینارونه دا نور هم تیزول پکار دی. ټولو نه اول خو کوآرډینیشن چې موږ یو کوآرډینیشن د ټول چې په کوم هیوادونو کې پښتانه میشته دي هغې چې د هر فکر خلک دی هغې چې د هر تنظیم دی د هغې سره موږ رابطې کوو. بیا به داسې وکړو چې که یو کانفرنس موږ یورپ کې یو ځای وټاکو چې په هغې کې ټول راغوښي چې کوم ځای کې اکسسیبلي ټولو ته بل په امریکا کې وکړو زمونږ په راتلونکي کې دا خیال دی چې موږ یو کانفرنس په دې اروپا کې وکړو. دغلته
غونډې ته په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د ویډیو له لارې وینا وکړه. هغلی حقانی وویل خوشاله دی چې پښتانه د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر اوس راویښ شوي دي. د کانفرنس په پای کې د موسیقۍ یو بندار هم وشو چې د پښتو نوموړي هنرمن هارون باچا پکې د خپل هنر څرګندونه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم د ونی د خبرونې جمهوری غږونه وړاندې وخت راغره رسیدلې ده. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دراوري چې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړي. د دې لړۍ لومړی خبرونه د خبریال ناصر جیدی په اړه ده. راځي ورته غوږ شو.
په دې خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځ راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې د هیواد په خپل یو اویم کلن تاریخ کې درې ځله مارشلالې دلې چې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشري او قانوني حکومت لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبريالانو لیکوالانو او شذو فعالانو بیا بیا جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللی شکنجه سوی وهل سوی ټکول سوی او نور کړهونه لیدلې دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام پیلوي. د دې لړۍ لومړی خبرونه له خبريال ناصر زیدی څخه پیلو چې د جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان، ذوالفقار علي بوټو او جنرال ضیاءالحق په حکومتونو کې د میډیا ازادي لپاره مبارزه کړې او زندانونو ته تللې دي. کالو 1978 او نیټه وه د مئی 14 په نړیوالو رسنیو کې خبر خپور شو چې د پاکستان د لاهور په کوټ لکپت جیل کې څلور خبريالان په کوډو ووهل شول. په دوی کې یو هم ناصر زیدی و چې اوس یې عمر 18 کال دی خو د سزا ورځې نن هم په حافظه کې خوندي ده.
موږ چې د نن ورغلو نو د جیل ټول قیدیان ګیر چاپېره درولي ول. مخامخ یې تخته لګېدلې وه او هغه کس چې زموږ لاسونه یې ورباندې تړل راته وویل چې تاسو د قلم خاوندان یاست او تر نن ورځې پورې مو د نورو خلکو خبرونه لیکل نن به ستاسو خبر جوړېږي. لږ همت
وکړئ.
ناصر زیدی، مسعود الله خان، خاور نعیم او اقبال جعفری تر سزا یو ورځ لمخه په لاهور کې د جنرال ضیاءالحق د فوجي حکومت له لوري پر میډیا د لګول شوو بندیزونو پر ضد د احتجاج پر وخت پولیسو ونیول. جنرال ضیاءالحق د 1978 کال د جولای پر 15 د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او د مارشلا اعلان یې وکړ.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے. سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے.
له مارشاله لګول سره سم جنرال ضیاءالحق یو قانون جاری کړ چې له مخې پر هر ډول سیاسي هلو ځلو جلسو جلوسونو غونډو او نارو پابندي ولګوله. کله چې د مئی پر 14مه د خبریالان فوجي عدالت ته حاضر سو نو د مارشاله د دې قانون د خلاف ورزي تور ور باندې ولګول سو. ناصر زیدی وایي چې د غرمې په 2 بجې عدالت د یو کال جیل او د 55 کوړو سزا واوروله. ناصر زیدی وایي په 45 منټه کې دننه جیل ته ورسول سول او د ډاکټر توماینې وروسته په کوړو ووهل سول.
بالکل ہی رہنا کر کے زنجیروں میں جکڑ کے
موگی پورا بر بڑن کنون زنزیرون ایرا واچول لان دی پا موگی پخیر آو تڑلی در درو در وحلو لپاره پر کناته و نخیر آو کدی وحون کی با للر مند اکڑا او پکوڑا بای وو وحلو موگ دیر پا جورت او سڑا سینا دا سزا برداشت کرلا
کمپوز روکی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ برداشت کی.
ناصر زیدی او ملګری سزا برداشت کړه او دومره خوشو چې له زندانه هسپتال ته یوړل شو.
زخمی چې وہ کیونکہ کوڑے کے ساتھ ہی کھال چھل جاتی تھی
مگ زخمیان شو زکه چې د درو له وهلو سره سم به مو پوستکای واوخت په وینو لړل شو خو په مگ کې همت وو. دوی غختل زموږ هوډ رامات کړي او په داسې حال کې مو پر سټریچر واچوي چې چغې وهو او هسپتال ته مو یوسي خو موږ انکار وکړ او په خپل پخو هسپتال ته ورغلو.
له هسپتال وروسته ناصر زیدی د ساحوال جیل ته یوړل شو. دا لومړی ځل نه و چې د ناصر زیدی لپاره د جیل دروازه خلاصېږي بلکې نوموړی تر دې وړاندې د جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان او ذوالفقار علی بوټو په حکومتونو کې هم زندان ته اچول شوی وو. ناصر زیدی وای هر ځل چې جیل ته تللی نو د جمهوریت د آئین واکمنۍ د وینا او اظهار ازادۍ لپاره د مبارزې لقبله تللی.
موږ دا غواړو چې میډیا دې آزاد وي، په کار د رښتیا تر خلکو پورې ورسي، پیښه باید رپورټ شي او کدا هر څه موږ نشو کولای نو بیا هغه خوب چې پاکستان به د جمهوریت او ترقی پسندۍ نمونه وي مات در و بوله.
د ناصر زیدی او ملګرو د میډیا د آزادۍ دغه جدوجهد د خبریالانو د سازمان پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست د هیواد په کچه پر میډیا د لګیدلو بندیزونو پر ضد د پراخ تحریک برخه وه. خدا د نیمې وچی یا برې صغیر په تاریخ کې لومړی ځل و چې خبریالانو ته کوډې ورکړل شوې او د دې خبر په خپرېدو سره سم د نړۍ خبریالانو د بشري حقوقو او مطبوعاتو ازادۍ لپاره فعالو سازمانونو د پاکستان له خبریالانو سره پیوستون وشوت او احتجاج وکړ.
نیویارک
نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې پر مهال خبریالانو احتجاج وکړ او د پاکستان د هغه وخت د خارجه چارو وزیر هغه شاهي ودراوه ورته ویل چې پاکستان څنګه ملک دی چې پکې خبریالانو ته هم د درو یا د کوړو سزاګانې ورکول کیږي.
صحافیانو ته د کوړو سزا په پاکستان کې خبریالان راوپارول او په احتجاج کې شدت راغلی. دوی د احتجاج په توګه پر رضاکارانه توګه گرفتاریانی ورکړي او پر دې محل 250 خبریالان ونیول سو. شویم شاید هغه وخت زده کوونکی وو او د مارشاله پر ضد د جمهوری قوتونو د تاریخ برخه وو. دای هم نیول سوی او جیل ته چول سوی. نوموړی وایي چې خبریالانو ته د کوړو د سزا پر ضد په ټول پاکستان کې د احتجاج لړۍ تیزه سوه.
دا درې کسان چې کله په کوړو والو نو د دې خبر چې بار ته راغې نو په پریس کې انتهایی زیات د جرنلستان چې کوم نو هغه ډېر زیات غصه شو. هغوی به روزانه مظاهره کړې او د هغې مظاهرو کې به ګرفتارۍ کېدې. بیا به کې زموږ رضاکارانه ګرفتارۍ مشران ورکړې وې. کراچۍ پریس کلب چې کوم هغه د جمهوریت مرکز و هلته کې ضیاءالحق ډېر زیات مینت کړو چې ما تاسو پرېږدئ زه تاسو به دا کوم هغه کوم او د کراچۍ پریس کلب او د پی ایس جی مشرانو دا ټول آفرس چې په هغه کې د پیسو هغه کې د خونو کرو هغه کې د پلاکونو هغه کې د کورونو دا ټول مسترد کړو او د ضیاءالحق د مارشل لا سخت مخالفت کړو.
خو د دې احتجاجونو سربېره هم د جنرال ضیاءالحق په مارشل لا کې د ناصر زیدی په خبره تر 2 کلونو پورې پر رسنیو بندیزونو دوام وکړ.
شمیم شاید وایي چې په واک کې تر راتلو وروسته جنرال ضیاالحق پر میډیا قدغنونه ولګول.
اخبار کی بعد ضیا یو سڑے ناشتو هغه وکاته چې کم خبر بزی او کم بنیږي په دغه ورځو کې د ډیرو اخبارونو چې پاره کې نوایبا کته پاره کې شاباز او پاره کې حریت او د دې په پوره پوره صفی چې کوم دی ناغه به اخیری چې کله دا کافی به پرېس تله ناغه به پاره کې تر خراخ کړي چې دا د خبر چې چار به اخبار لاړو ناغه به نیم سپینو نیم به تور او بل په جرنالستانو باندې چې کوم دی نو ټول نه غټ مصیبت چې شو ناغه به جرنالستانو چې کوم تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی یو بل گروپ جو کچھ یعنی تو صدیقی گروپ ہے اور دا صدیقی گروپ دا مارشاء اللہ مکمل پلویان
د دې بندیزونو پر ضد د هغه وخت ایډیټرانو د احتجاج په توګه داسې نوې طریقه راوېسته چې د خبر اداریه یا کالم کینچې سوی برخه به هم هغه سی چاپ کړه او سباله به په اخبار کې هغه ځای سپین صفاو چې مقصد یې لوستونکو ته د پیغام ورکولو چې دوی د سنسر یا بندیز شکار دی. خو د مدیرانو په خبره کړي چې حکومت د دوی په دې مقصد پوه سو نو د اخبارونو په سپین صفا چاپولو یې هم بندیز ولګاوه. ناصر زیدی د خپل وخت په مشهور اخبارونو امروز، مسلم او الفتح کې کار کړی او نن هم له دی نیوز ورځپاڼې سره کار کوي. دی وایي چې نن ورځ په پاکستان کې جمهوریت دی خو پکې د فوجي امریتونو په مقابله کې پر میډیا او خبریالانو بندیزونه زیات دي.
زما په فکر وسنۍ دور د هغه وخت په مقابل کې د میډیا لپاره تر ټولو مشکل هغه دی. هغه وخت به موږ ته دا معلومه وه چې په کوم ځای کې څه څه کیږي، خو په نننۍ دور کې هر څه تر پردې شاته روان دي. نن ورځ پر اخبارونو، ټلویزیونونو او راډیوګانو بندیزونه دي، خو ښکاري نه. نن ورځ په میډیا کې د مدیرانو یا ایډیټرانو اداره ختمه شوې ده او د میډیا له مالکانو سره رابطې کیږي او ورهوښول کیږي چې تاسو به خپل کار د دغو لارښوونو په چوکاټ کې دننه کوئ.
ناصر زیدی په خپل اوش په تکلن عمر کې 15 کاله په جیل کې تیر کړی او د میډیا د ازادۍ لپاره پرکړې مبارزه نن هم ویاړي.
اس جدوجہد سے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے موږ ځکه پر دې مبارزه فخر کوو چې په پاکستان کې مو د جمهوریت پر مساواتو ولاړې ټولنې او د ترقی خوښونکي فکر د ودې لپاره کړی ده او زما په فکر په دې جدوجهد کې زه په حق لار وم.
قدرمنو اوریدونکو، د مشال رادیو د ځانګړي پروګرام جمهوریت ژغونو په لومړی خبرونه کې مو په پاکستان کې د میډیا ازادي لپاره د خبریالانو د جدوجهد یو عکس د ناصر زیدی د ژوند په قصه کې ولید. خو د دې ترڅنګ د بشري حقوقو د فعالونو مبارزه هم د دې هیواد په سیاسي تاریخ کې جوته ده. په بل خبرونه کې به د جمهوریت د مبارزې د یو بل مبارز د هلو جلو او کړاوونو کیسه در سره شریکه کړو. لومړی خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وېبپاڼه او ټولنیز وېبپاڼه هم اوریدلای شئ.
میدم
پای دتاوے گا جانانا با نتاشا ومین مین راشا مجنون یوم لیلا شا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سما جانانا قربان دشم قربان